زیدای شي.
د کابل په وخت څلور نیمه بجې شوې. د خبرونه په دویمه برخه کې د ازادي رادیو ځانګړې مستند چې د جمهوریت د سقوط په وروستۍ ورځ راڅرخي درته لرو، خو لاغې وړاندې خبرونه. د ملګرو ملتونو د جنسیتي مساواتو او د ښځو د پیاوړتیا د چارو ادارې ویلي په افغانستان کې د ښځو او انجونو له وړتیا هیڅ استفاده نه ده شوې. دغه ادارې نن په یو ټویټ کې ویلي تر هغې به افغانستان تلپاتې سولې او ثبات ونه رسیږي تر څو د دې هیواد په ورځني ژوند کې د ښځو پر مساوي ګډون بندیز نه ویل را شوی. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، پر ښځو او نجونو د زده کړو او کار په برخو کې محدودیتونه لګول شوي دي. ډېری ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړې او له شپږم ټولګي پورته نجونې هم له زده کړو محروم شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي روان کال په افغانستان کې لیوش میلیونو زیاتو اړمنو خلکو سره مرستې کړې دي، خو ډبلیو ایف پی په یو ټویټ کې ویلي چې له دغه مرستو سره سره لوږه نه ده کمه شوې او اوس هم په میلیونونو کسان هر شپه وږي ویده کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د خوراکي مرستو د دوام لپاره 6.9 میلیونو امریکایي ډالرو ته اړتیا ده چې په ژمي کې د 13 میلیونو کسانو لاسنیوی وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا اف ای وای په تیرو 12 میاشتو کې په افغانستان کې لاړمنو بزګرو سره د غنمو د اصلاح شوو تخمونو، کیمیاوي سرې او تخنیکي روزنې مرستې کړې تر څو د خوړو د نخوندیتوب د بحران مخه ونیول شي. اف ای پی یو ټویټ کې ویلي چې غنم د افغانستان اصلي محصولات دي او د دې هیواد د وګړو د ټول مصرف شاوخوا 80% جوړوي. نن پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو او د پخواني جمهوري نظام د پرزیدو کال پوره شو. د طالبانو حکومت د خپلې بریا په ویاړ نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. طالبانو د تیر 2020 کال د اګست په 15مه کابل ونیو، خو واکمنې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه ده پیژندلې. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې ډېر خلک له اقتصادي او نورو ستونزو سره مخامخ شوي چې دغه وضعیت ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې دی. او د نړۍ 240 هیوادونو له روسیې غوښتي چې خپل وسلوال ځواکونه د اوکراین له ژیروپریژیا اټومي تاسیسات وباسي. دغه هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې چې پرون د اروپایي ټولنې پر ویب پاڼه خپره شوې ویلي ژیروپریژیا اټومي تاسیساتو کې د روسیې پوځیانو حضور د اټومي خوندیتابه د ژمنو مخه نیسي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش ویلي د ژیروپریژیا تاسیساتو شاوخوا سیمه باید ملکي ساحه اعلان شي.
ورسته یو ورځ دی چې پر کابل درې رنگه پیراغ حاکم دی. خار خپل نسبی ګړګړ لري، خوزړونه له ویرې ډک او پر سیرو استراب سپی وهي.
کابل ته مونږ کرا کرا راځي راځي را روان دي. موږ هم په ډار کې یو، تشویش کې یو، او امکان لري سي راسي. او داسې ولایتونه رات برات سے سقوط کوي، بے صورته موږ هم نه پیږو.
رسنۍ پر لپسې د کلیو لویو خارونو او بل اخره د ولایتونو د سقوط خبرونه خبروي.
ان شاء الله واپس پاس میګریم.
خپل ورپول امنیتی چارواکي لا هم غواړي وخی چی هر څه په کابو کې دي.
وزارت دفاع او داخله او امنیت ملی کار میکنن کی وضعیت مهار کنه او وساحات کی از دست دادن و یک تعداد ولسوالی ها که تعمیرایشان طالبا گرفته، ما نمیتونیم که او را بگوییم که اونجا طالب حاکمیت داره، چون اونا ادعای ازی را میکنن که حاکمیت نی، تعمیرها را گرفته باشه اونا را پس بگیریم و حاکمیت را پس احیا کنیم.
په ځینو ولایتونو کې بیا توده جګړه روانه ده او د طالبانو پرمختګ دوام لري. زرګونه کسان له لویو خارونو او د ولایتونو له مرکزونو څخه کډه کیږي.
طالبان په کلو باندې رال د قشانته او د جنگ او د غي شروع کو. زموږ ما وړه ماشوم لور او وکاله نه غتلی و د سارات اوتی و هغه په غډه زو دغه کې موږ نه د قشان پات شو هیڅ پته وسه پوري نه لګی نه ماشوم بمړی ژوندې به هیڅ پته نه لګی وسه پوري.
لسکو نظر کسان په دې هیله چې کابل به سقوط ونه کړي پلازمین ته یې مخه کړ.
جای ما را طالب گرفت، طالب اینا می تو ما را آورا و در بدر کرد، خاک بسر کرد، که اینا رقم کرد. ما خواهی نقدر زیر جنگ ماندیم، در زیر زد خورد ماندیم، ما را هم جای در داد دیگه کده نمی ماسی یک سر خواه گرفته بر آمدیم اینم یک تگریگه که اینم یک تا بایک گرفته آمدیم دیگه چیز خونه آور
دا جگری لمری کرخوتا دا اکمالاتو او پوزی مهماتو لنرسیدو شکایتون پزیاتی دودی پا زینو سیمو که دا طالبانو زد زواکونه لجگری لاس اخلی
بیت سالار بیت بیت سالار بیت چیه دا چیه بس 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 را دی چیه دا سلام علیکم جوار بخیر جوار بخیر خیر که باتی برابر ہے
پخانیو جهادی مشانو چی زینو یه کلونه وصله نده پوگه کری و دا جگری لمری کرخیت نده تللی دا طالب سواکونو پاورانده دا جگری اعلان
وکر صدها نفر مسلر دیدیم و دیروز تا اکنون هزارها نفر جمع شد اکنون هم به شما اطمینان بدیم که مزودی تا شام ما و جبهات میریم و بیاری خداوند وضعیت تغییر میدیم
اسارت را نمیخوایم مگر اینی که زخمی شیم فایر نداریم ما را بگیرن و یا مرنیم و مطلق خلاص شما ما را دزگیر بکنن در غیر و در دست انسلا باشه و زنده باشیم و افراد ما در کنار ما بوده باشه هیچ قدرتی نیست که ما را زنده بگیره شهادت افتخار ماست ما نمیخواییم که پیش کامالی تو به شما احساس شیم در عالم اسارت باید با گردن پد حرفی بزنیم ما میخواییم با افتخار و سر بلند زندگی بکنیم با نوم افتخار کشته شیم به سر زمین
لا بله خواه دا 2000 کال دا فبروری په میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د هوکړې لګ تر لګا یو ماده پر ځای ده او له افغانستان څخه د ناټو د پوځیانو وتل پیل شوی دی په اصل کې له افغانستان څخه د ناټو د ورستی سرتیری وتلو ته ورځې پاتې دي او طالبان بیا ځلي واک ته د رسیدو لپاره شیبې شمیري دا جګړې په ډګر کې د افغانستان جمهوری دولت پر لپسې سیمې له لاسه ورکوي او هغه څه چې ولسی پاڅونونه بلل کېدل یو په بل پسې نړیږي که څه هم د ډیرو ولسوالیو پراخې سیمې او یو شمیر ښارونه د طالبانو په واک کې وو خو د مهمو ولایتونو د مرکزونو سقوط د اګست له شپږمې پیل شو د اګست په شپږمه د طالبانو سپین بیرغ د نیمروز په مرکز زرنج کې پورته شو یوه ورځ وروسته د اګست په اومه په شمال کې د جوزجان ولایت مرکز شبرغان د طالبانو لاس ته ولوید د اګست په اتمه طالبانو د درې ولایتونو سرپل کندوز او تخار په مرکزونو کې خپل بیرغونه پورته کړل د سمنګان مرکز د ایبک ښار د اګست په نهمه طالبانو ونیو د بغلان ولایت چې په ځینو برخو کې مخکې طالبان واکمن وو د اګست په لسمه یې پر مرکز هم طالبان واکمن شول د بدخشان زیاتې ولسوالۍ له میاشتو راهیسې د طالبانو په کنټرول کې دي خو د اګست په یولسمه د طالبانو سپین بیرغ د دې ولایت پر مرکز فیض آباد ښار پورته شو د اګست په دولسمه طالبانو هم په غور او هم په غزنی کې د واکمنېدو اعلان وکړ په جنوب او لویدیځ کې د مهمو ولایتونو مرکزونه کندهار لشکرګا او هرات خارونه د اګست په 14مه د طالبانو لاسته ولویدل د کابل سکوت ته یوازې وورس پاتې وچی د طالبانو سپین بیرغ د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف د لوګر ولایت په مرکز پل علام او د فاریاب په مرکز میمنی هم پورته شو په ختیځ کې د پروت ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار هم د اګست میاشتې په 15مه د دولتي ځواکونو له مقاومت پرته د طالبانو لاسته ولوید د افغانستان پلازمینه کابل اوس له درې لورو څخه د سپینو بیرغونو په محاصره کې و
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا آزادی رادیو ده نن یک شنبه د 1400 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې 13مه او د 2021 میلادي کال د اګست 15مه ده پرون مزار شریف او نن جلال آباد دو مهم ښارونه د طالبانو لخوا نیول شوي
کابل د اګست 15مه په سهار د ولایتونو پر لپسې سقوط په ځانګړې توګه د ننګرهار هغه په ښار کې انګازې خپرې کړي او خلک ورخطا دي که څه هم یوه ورځ مخکې ولسمشر محمد اشرف غني په دې وینا کې هڅه وکړه چې د کابل استوګن ارامۍ ته راوبولي
در حالی که می دانم که از حال و آینده ایتان نگران استید برایتان اطمینان می دهم که به عنوان رئیس جمهورتان تمرکز من بر این است تا از گسترش بیشتر بی‌ثباتی، خشونت و آوارگی مردمم جلوگیری کنم. مشورت های گسترده را در داخل دولت با بزرگان و رهبران سیاسی، نمایندگان اقشار مختلف مردم افغانستان و همکاران بین المللی مان آغاز کردم. مشوره ها در این رابطه به سرعت جریان دارد و نتایج آن به زودی با شما هموطنان عزیزم شریک خواهد شد.
پر دې سربیره یوې ډلې د کابل هوایي ډګر لار نیولې څو هیواد خوش کړي. یو بل ډل بیا د خصوصي بانکونو په دروازو کې ولاړ دي او خپلې پیسې غواړي. په سیاسي کړیو کې لا هم د هلي سترګې دوهې ته دي. روایت دا دی پرېکړه شوې وه چې طالبان به کابل ته نه ننوځي او په قطر کې د یو سیاسي جوړجاړي پر بنسټ براتلونکی حکومت جوړیږي.
موافقه شد چې یک هیئت عالی رتبه از طرف افغانستان، حکومت افغانستان به شمول رئیس جمهور سابق آقای کرزای، دکتر عبدالله بیاین به دوحه که در روز 14 و 15 آگست سال گذشته روش موافقه شده بود که بیاین به دوحه و سر یک حکومت که در او عناصر دو طرف جا داشته باشند و یک انتقال از این حکومت او وقت حکومت دکتر اشرف غنی به حکومت نو در مقابل یک تعداد زیاد مردم محترم افغانستان به شمول ممکن جامعه ملی انتقال صورت بگیره.
مونږ په هغه ورځ باندې د دې امادګۍ درلودله چې لاړ شو دوهې ته. زه خپله د دغه حیات برخه وم. رئیس صاحب جمهور ماته یو د نورو دوستانو چې راسره و چې تلل به وظیفه راسپارلې وه چې باید د طالبانو سره مذاکره وکړو تر څو یو سلامت امیزه او داسې یو پروسه د انتقال لپاره واړو په کار واچوو چې په هغې کې د افغانستان او د افغانستان د ولس ګټې خوندي وي.
طالبان د کابل په دروازو کې ولاړ دي. په ښار کې ورختایي تر پخوا زیاته شوې وه. په ولایتونو کې هغه څه چې ولسي پاڅونونه بلل کېدل خواره واره شوي وو. د دې پاڅونونو مشران چې د مقاومت سینې یې ډبولي یا له افغانستان څخه وتلي او یا هم د طالبانو لاسته ورکلي. د افغانستان ملي اردو او ملي پولیس په چټکۍ نړۍ خلورپوړي پوځي او امنیتي چارواکي په ټولنیزو شبکو کې څرګندېږي او هڅه کوي چې په کابل کې د رامنځته شوې ګډوډۍ مخه ونیسي.
دیروز رئیس صاحب جمهور افغانستان یک مجلسی را از بزرگای افغانستان داشت. در اون مجلس همه صلاحیت ها را به اونا واگذار کرد تا یک هیئت که قرار از فردا برند به دوحه در اونجا روی مسئله افغانستان به یک توافق برسند.
دخار مسئولیت تضمین ده به خار حمله نکیگی و خلوی خار کابل توافق داده چه ده با پا مسلمت همیزه توگه دیو بری داری تر تر مشرای لاندې به انشاءالله دا قدرت انتقالیږي. نور د ښار امن زموږ مسؤلیت ته په ټول قوت به ساتو.
ټول ارک څخه د یو خبر د اوریدو په تمه دي. خو نه له ولسمشر غني کوم احوال شته او نه هم له لومړي مرستیال امرالله صالح چې د طالبانو سرسخت مخالف و. بالاخره د ملي پخلاینې د شورا د رئیس د فیسبوک له پاڼې دا پیغام خپور شو او په دې اړه یې ټولو ناباوریو ته د پای ټکی کېښود.
وایي چې رئیس جمهور پیشین افغانستان ترک کرد و کشور و ملت در توی رقالت قرار داد. خداوند امراش محاسبه میکنه و مردم افغانستان هم قضاوت خود خواهد کرده. بازم صبر و حوصله مندی برتان استدعا دارم، توفیق برتان استدعا دارم و خداوند کمکتان کنه، یاریتان کنه که این شب و روز سخت انشالله سپری شوه و یک راهی برای مردم افغانستان و برای زندگی صلح‌آمیز مردم افغانستان پیدا شد.
ولسمشر غنی افغانستان څخه وطنه دا طالبانو ځواکونه خار ته ننوتي وو او د کابل په خار کې د خورو ورو ډزو غږونه اوریدل کېدل. څو ساعت وروسته د الجزیرې خبری شبکې څخه دا تصویرونه خپاره شول او پر کابل په بشپړه توګه د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ د تایید مهر ولګاوه.
رئیس جمهور ولاړ په دوه هلیکوپترو کې له هیواد نه بهر او کرزي صاحب له ما سره تماس ونیول. یو غوله دفتر نه سي ارګ م پرېدی خدانه خواسته دلته ځین خلک دی طالب نامو داخل نسی او چور نسی غارت نسی خوشبختانه سیده کارونه سو بعد د تماسونه له مولوی صاحب سره زرالم لدی سره یو ځای او فعلا موږ دی ګلخانه په مانی کیو ستا سیوینه دیتا ارکلای وایم او مبارکی هم ورته وایم.
هغه پښتنه چې یو کال وروسته اوس هم پرې بحثونه کیږي دا ده چې ولی ولسمشر غنی له افغانستان څخه ووت او ولی واک په سوله ایز ډول طالبانو ته ونه سپاره. دې پښتنې ته بیلابیل ځوابونه ویل شوي، خو هغه ځواب چې خپل ولسمشر غنی پر خپل فیسبوک پاڼه د اګست پر 13 مخبور کړ دا
که پاتې وای د افغانستان جمهور رئیس به یو وار بیا د افغانانو د سترګو په وړاندې په دار زړول شوی وای او یوه لویه شرناکه تاریخ فاجعه به بیا تکرار شوی وای. تاسو ته معلوم ده زه د عزتمند مرګ نه ډارېږم او نه ویډار سویم، اما د افغانستان بې عزتي د ما د منلو وړ نه وه او نه ده. نو زه مجبورم له افغانستانه وویستل شوم تر څو د خونریزۍ او د کابل د ویجاړېدو مخنیوی وشي او هم د افغانستان د تاریخي دښمن لخوا یوه لویه فاجعه چې د افغانستان یو ځای په حقارت ځوړندېدلو مخنیوی وشي.
میاشتې وروسته د افغانستان د ملي امنیت پخواني سلاکار حمدالله محب چې اشرف غني ته یو ډېر نږدې کس و او له غني سره یو ځای له افغانستان نه ووت، ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې ورته ځواب وړاندې کړ.
تبدیلېدلو داسې یو حالت راغللو چې تقریبا زمونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي پوځونه هم نور د کنټرول ووته او تاریخ ته په کتلو سره او هغه تجارب چې نورو دوستانو د نورو سقوطونو راسره شریک کړي وو موږ لوستلي وو، تصمیم په دې شو چې تر دې زیات په کابل کې پاتې کېدل د کابل د خلکو او د افغانستان په ګټه باندې نه دی او داسې خطرات به مخې ته کی چې د افغانستان لپاره به نور هم دردورد اوسیږي. نو ډېر په آخري لحظه کې د دې تصمیم ونیول شو چې رئیس جمهور هم باید مملکت ته ووځي.
خو زلمی خلیلزاد چې هغه وخت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی و، تازه یې ازادۍ راډیو ته وویل
که چرا داکتر اشرف غنی رفت به جایی که موافقه را عملی بکنه هیئت بیایه، این یک سوال است که متوجه از اوناست. بازا میگن که ممکن احساس خطر داشته برای خود، اگر داشت چرا تقاضای کمک نکرد؟ یک سوال است که میشد که اگر تقاضای کمک میکرد روی از او فکر میشد. دیگه سوال حتی پیشتر از او ای است که چرا قوا تیتو پرک شد، چرا جنگ نکردن؟
د طالبانو روایت بیا دا دی چې د دوی وسلوال په کابل کې د رامنځته شوي امنیتي تشي د ډکول لپاره کابل ته ننوتل.
24 ساعت بود از صبح ما آگاه شدیم، صبح یک اعلامیه را هم پخش کردیم که ورخطایی ایجاد نشه در سپورت نظامی دشمن و یک ثبات باشه، ولی بعد از نصف روز ما آگاه شدیم که در شهر کابل چور و غارت و گپا آغاز شده و همچنان زندان ها از هم شکست و بعضی از افراد نامطلوب اسلحه را به دست آوردن و زندگی مردم در خطر قرار گرفته، عزت و آبروی مردم همچنان مسئولیت بانک ها و دوکان ها در خطر افتاده. بعد از نصف روز ما فیصله کردیم که ناگزیر باید داخل کابل شویم.
د افغانستان د پلازمینې واټونه یو ځل بیا د نویمې میلادي لسیزې د دویمې نمایي په څیر د طالبانو سپینو بیرغونه ونیول. طالب ځواکونه ټولو دولتي ادارو ته ننوتل. د ښار واټونه د هغو نظامي ګاډو د ګزمو شاهدان و چې طالبانو د پخوانیو افغان نظامیانو څخه ولجه کړي وو. هلته چې تر حده زیاته ګڼه ګوڼه ده هغه د کابل هوایي ډګر دی چې د حامد کرزي په هوایي ډګر نومول شوی. د ناتو ځواکونه د نورو هیوادونو وګړي او ډیپلوماټان له همدې ځایه له افغانستان څخه وځي. لویدیځو هیوادونو ژمنه کړې وه چې هغه افغانان به چې له دوی سره کار کړی او ژوند خطر کې دی له افغانستان څخه وباسي. لسګونه زره افغانان د هیواد د پرېښودلو په موخه د کابل د هوایي ډګر د دروازو شاوخوا راټول شوي وو. دا د 2020 کال د اګست میاشتې یوه له بوګنوونکو شیبو څخه ده چې په ذهنونو کې حک شوې ده. هغه کسان چې د دې الوتکې تر وزرونو لاندې او د الوتکې انجن ته نږدې ځای نیولی د خپل ژوند وروستۍ شیبې تجربه کوي. اوس هم د هوایي ډګر د دروازو تر شا زیاته ګڼه ګوڼه څو ځلې ګڼو پرله پسې ډزو خلک یو څه خواره کړل خو بیا هم ګڼه ګوڼه کمه نه شوه. د امریکا دولت هوایي ډګر ته نږدې د یو تروریستي احتمالي برید خبرداری ورکړ خو ډیرو کمو خلکو دا خبرداری جدي وګاڼه. بلاخره په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو خونړی برید د اګست په 26 همدې ځای کې وشو. د سپشمیرو ول چې څه د پاسه یو سلاتیا کسا د دیار لس امریکایي پوځیانو په شمول په دغه برید کې ووشل شو. د داعش ډلې د خراسان څنګه د دې برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. درې ورځې وروسته د اګست په 29 کابل کې یو بل ناورین رامنځته شو. یوې امریکایي بې پیلوټ الوتکې کابل هوایي ډګر ته نږدې یو کور په نښه کړ چې په نتیجه کې د وو کوچنیانو په شمول د یوې کورنۍ لس غړي ووژل شول. پیل کې امریکایي چارواکو وویل چې د داعش ډلې جنګیالي له منځه وړي خو وروسته د امریکا د دفاع وزارت ومنله چې دا یوه تېروتنه وه او وژل شوي کسان ټول ولسي خلک.
That the strike was a tragic mistake.
امریکای چارواکو دا هم ویل چې دوی چمتو دي چې د قربانیانو د کورنۍ پاتې غړو ته تاوان ورکړي. کابل له دوه لسیزو وروسته یو ځل بیا د افغانستان د معاصر سیاسي تاریخ د یو لوی سیاسي بدلون سره مخامخ. دغه خار دومره ژر د طالبانو لاس ته ولوي چې خپل دوی هم تصور نه وکړي.
هیڅ توقع د دې نه کېده چې په دغه رقم به موږ په افغانستان کې کامیاب کیږو.
د طالبانو چارواکو د یو حکومت د جوړولو پر سر په خپلو کې د جوړجاړي خبرې کولې. بلخوا پوځي الوتکو د ناټو سرتیری او افغانان له هواده بهر لیږدول. تر دې چې د اګست 1 ورسېدله او وروسته امریکایي پوځي هم په دې ورځ د کابل هوایي ډګر څخه ووت. هغه څه چې د طالبانو لپاره یو لوی بریا وګڼل شو.
هغه ځای ته داخل شو. الحمدلله دا د بدري لشکر ته استفادي کنډک ملګری دي. الحمدلله
طالبانو له پنشیر درې پرته تقریبا په ټول افغانستان ولکا ټینګه کړې وه.
ما تک تک ما از پنشیر از خاک از کل افغانستان بسته ما دفاع میکنیم. برا همیش دفاع کردیم در دوره روسا، در دوره انگلیسا، در دوره او دوره طالبات در حاله. اما از کل افغانستان دفاع میکنیم، دفاع کرده بودیم، دفاع میکنیم.
خو طالبانو د درنو عملیاتو لاری بالاخره د سپتمبر په 6 خپل سپین بیرغ د پنشیر ولایت په مرکز هم پورته کړ. سربیره پر دې هم د احمد مسعود په مشهي د ملي مقاومت جبهه په نوم ډلې چې رکی بریدونه پایته ونه رسیدل او تر اوسه هم د دې ډلې او طالبانو ترمنځ په پنشیر او بغلان کې د نخټو خبر نه خبري. په کابل باندې د طالبانو بیا واکمنیدو سره خزی له کار او تعلیم څخه منع شو. اقتصاد داسې رکود سره مخ شو چې په تیرو شلو کلونو کې یې ساری نه و. ټولنیز ازادي او د رسنیو فعالیتونه محدود شول. کابل کې خزو لاریونونه او مظاهرې وکړي خو طالبانو یې مخه ونیولا وویز.
قهرمان هرگز فراد هست که امروز در تظاهرات مبارزه زنان افغانستان اشتراک کرده بودن با
کمک. لطفا خانه ما آمده پروندو طالبا.
یو شمیر معترض خزی بندیان شوی او د بخښنې نړیوال سازمان رپورت ورکړ شي دوی وزورول شوی او ناسم چلند ورسره وشو.
دخترانه میتونه ببینم تا نمیخوایم، نمیخوایم دروازه رو باز کنه، نمیتونیم، لطفاً.
د بشری حقوقو د تار سازمان هم د طالبان لخوا د پخانی او پوزیان د غیر قانونی او هدفی وشنو ریپورت خبر کړ، خو طالب چارواکو دغه ریپورت رد کړ او ویل چی عمومی بخنه اعلان کړي. د کابل لنیولو درې اونۍ وروسته طالبانو خپل سرپرسته کابینه اعلان کړه. کابینه کې یوازې نارینه او ځینې هغه کسان هم شامل دي چې د ملګرو ملتونو او امریکا په تور لیست کې.
محترم الحاج ملا سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله.
اوس پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ کال پوره کیږي، خو لا یې هم کابینه سرپرسته ده او هغه بیرغ چې دلته د ټوپکو په ملتیا پورته شوی لا هم نړیوالو ته رسمیت نه لري.
مذهب دے ہم سفر کم کنا یو خلے